تاسخه ستر فروغ د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نن ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه له اسدالله لودین اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند چارواکي وایي چې د کمزوري مدیریت له امله په دغه ولایت او ټول هیواد کې جګړه توده شوې. په پام کې ده چې سلما بند په روانه غبرګولي میاشت کې رسما د افغانستان دولت ته وسپارل شي. او جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولې اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي چې په بخښنې سره په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسؤل عبدالجبار قهرمان وایي کمزور مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان ازادي راډیو ته وایي چې حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هره ډله غواړي د خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو په کار وګماري. جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولی شي. قهرمان وایي په هلمند کې اوس مهال امنیت حالات سم دی، ځکه د ده په وینا هلته ډیره افغان ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو سمبال شوي دي. ښاغلی قهرمان همداراز یادونه کوي چې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک د رغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په حواله خبر ورکوي چې نوموړي د پوځي شورا په غونډه کې ډاډ حاصل کړی چې د کابل جلال آباد لوی لارې دوهم لاین د رغونې د چارو د امنیت لپاره به ډیر ژر له مرکز څخه د سرتیرو د استخدام حکم ترلاسه کړي. ښاغلی شیرزاد ویلي چې د کورنۍ چار وزارت د سرتیرو له جذب سره موافقه کړې او د دې شمیر سرتیرو استخدام به ډیر ژر پیل شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې شمیر سرتیرو له ګمارلو سره به د سړک د جوړولو چارې پیل شي او د امنیت په وړاندې د خنډونو مخنیوی به وشي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد د لویې لارې د دوهم لاین د رغونې په چارو کې د چټکتیا غوښتنه د ننګرهار ولایت ولسونو درې میاشتې مخکې هغه مهال کړې وه چې ولسمشر اشرف غني د ولایت ته سفر کړی و. په پام کې ده چې د سلما بند پر روانه غبرګولو میاشت کې رسما د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند سفیر پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې وویل چې په هرات ولایت کې د سلما بند ټولې ساختماني او تخنیکی چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیږي او مسؤلیت به یې رسما د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند څه باندې 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ د شاوخوا 200 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. د پلان له مخې د سلما د بند له برېښنا څخه به د هرات ولایت د چشت شریف او به پښتون زرغون او کروخ ولسوالیو اوسیدونکي ګټه واخلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني برحاله وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولې اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. جانکيري پرون د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی وو په یو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان دغه ښار ته ورسید. تمه کېږي دای او د جیوو ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د هیروشیما د سولې په یادګاري موزیم کې د ګلانو ګډۍ کېږدي. خو د امریکا یو عالي رتبه چارواکي خبریالانو ته وویل جانکيري به د جاپان پر خلاف د اټومي بم د کارونې له کبله بخښنه ونه غواړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر 26مه د امریکا بی 29 ډوله جنگي الوتکې پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80,000 کسانې ووژل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنی چارو له وزیرې مارینا کالیوراند سره تر کتنې وروسته وکړې او ویې ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د ظریف په وینا د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي وو امریکا چمتو ده د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ظریف وویل که امریکا د منځني ختیځ د امنیت په اړه په رښتیا جدي اندېښنه لري نو پر اسرائیل او سعودي عربستان دې د وسلو پلورل بند کړي. ظریف زیاته کړه متحده ایالات پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي، د که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو زیاته کړه د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د ازادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د تاس خبری آژانس د راپورونو له مخې د سوریې صدر اعظم وایل الهالکی پرون د روسیې د پارلمان له یو شمېر غړو سره چې سوریې ته سفر کړی وویل چې سوری ځواکونه د ده په وینا له خپل روسي شریکانو سره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي څو حلب ښار آزاد کړي او ټولو هغو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې اوربند یې یا نه دی منلی او یا یې سرغړونه ترې کړې ده. د روسیې د سنا یو غړي دیمیتری سابلین چې په روسیې پلاوي کې شامل دی RIA خبری آژانس ته وویل چې د روسیې هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د سوریې له پوځ سره مرسته وکړي. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د حلب د جنوب په څو جبهو کې جګړه روانه وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش او د جبهې النصره په نوم وسلواله ډله په هغو اوربند کې شامل نه دي چې په تېره فبروري میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب موافقه پرې شوې وه. پناه غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنه کړل شوه د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانعو تیر شي. راپورونه وایي پولیسو د دغو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له اوښکو بهوونکي ګاز، بې سودوونکو لاسي بمونو او ربړي مرمیو استفاده وکړه. په ځواب کې پناه غوښتونکو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بې پولې ډاکترانو ټولنه وایي د دوی روغتیایي رضاکارانو په سیمه کې 300 تنه چې د ګازو د کارونې له کبله تنفسي ستونزې ورته پیدا شوې وې یا هم په ربړي مرمیو ټپیان شوي وو تداوي کړي دي. شپږ کسان په روغتون کې بستر شوي دي. د مقدونیا پولیس وایي چې د دوی دوه درس امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د 15 تنو ټپونه شدید دي. دغه شخړه ایدومینی سرحدي سیمې ته نږدې شوې ده. او وروستی خبر دا چې په یمن کې شیعه حوثي یاغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 10 له نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اوربان ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل یاغیان به هر ډول حملو ته ځواب ووایي. ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. د څه باندې یو کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ شخړه کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته ورجاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. راپورونه کې اورې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې دننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پېښې کړي خو عبدالله جبار قهرمان د افغان قواوو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیماً مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې شکره ناروغي په زیاتېدو ده. په کونړ کې معلولین شکایت لري چې له پامه غورځول شوي.
دغه چې زموږ معاشات په خپل وخت باندې نه راکول کېږي، د کار په قانون کې چې څومره حق موږ ته راکړل شوی دی هغه نه ده بیا رغونې په کارونو کې موږ ته کار نه راکوي.
په زابل کې بزګران ګیله لري چې د دوی په نامه مرستې ایستل کېږي خو نور کسان یې وړي.
غیر مستحق خلکو ته ورکول کېږي، هېڅ چاته داسې څه نه ورکول کېږي. هغه مستحق ده، دغه زمینداري هغه یې وړه کوي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوږې اعتصاب پیل کړی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر وروستیو څرګندونو هم راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ واورئ. په هلمند کې د امنیت جګپړې مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې دننه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې یې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالله جبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپړې مسؤل مقام په توګه په دنده ګمارلی دی، ازادۍ راډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هره یوه یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
مختلف عرصو کی ذات کی مدیریت لرو، ذات مدیریت پا دیه موجود ده چه تقریبا فسال تاسال افغانستان کی در نظام مختلف پردی ده، مختلف و خلق سا جور ده، مختلف و ذهنتون و خلق پا دیه نظام کی سر را طول ده، پا دیه که مختلف لاملی رکی ده چه شاید در مرکز دخوات خام بازی تغییر و تینات و مثلا بازی دلچسپی موجودی و چیزی در سیاسی رو دخواه هم شهده و چیزی مثلا در نور مختلف و علاقات و لخواه و چیزی.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربند لاسوهنې په هلمند او نور هیواد کې د ناامنیو اصلي عامل بولی او زیاتوي چې پخوا به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډېره پاملرنه نه کېده. خو د ده په وینا له هغه وخته چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. خو له دې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندی کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره حده پورې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. تیر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت صورت وي بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي چې په دغه عرصه کې تر ډېره حده پورې مسؤلیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. زموږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپله اوږه خپله ورکړي.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډېره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قهرمان همداراز یادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
ومردل چې په هلمند کې د امنیت جګپړې مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې دننه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د وقایې او کنټرول وړ خو وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده، خو په خطرناکې ناروغي په دې وروستیو کې بدله شوې ده. په افغانستان کې زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان تخمینی راپور څرګندوي چې تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د مړینو اووم علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده او له بېلابېلو لارو کنټرولېږي. د دغه وزارت معین احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ اتل اوسی او شکرې ناروغۍ ته ماتې ورکړئ تر شعار لاندې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې د دې هېواد د 3.5% مړینې لامل شکرې ناروغي ده.
در کشور ما در حدود 35%
په هیواد کې د 15% مړینې لامل غیر ساري ناروغي دي چې دیابت هم د غیر ساري ناروغي څخه حسابيږي، او تقریبا د 3.5% مړینې لامل د شکرې ناروغي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وزن کنټرول د ورځې په اوږدو کې د 1.5 دقیقو لپاره ورزش کول، له غوړ لرونکو خوړو کمه استفاده او له دخانیاتو څخه لریوالی د شکرې ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لري. دوی وایي اوس مهال د شکرې ناروغۍ د تشخیص او کنټرول 3 مرکزونه په کابل او یو هم په هرات کې فعالیت کوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا د نړیوال سازمان یو استازي سوپیر وویل چې دا سازمان دیابت یا شکرې ناروغۍ د مخنیوي، تشخیص او کنټرول په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
مونږ هیله مند یو چې عامه روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. WHO د دیابت له منځه وړلو لپاره عامه روغتیا وزارت سره متحد ده او اړتیا ده تر څو ټول سره یو ځای په دې برخه کې کار
وکړي.
شکر مزمنه ناروغي ده او د اټکل له مخې نږدې 9% د لوړ عمر لرونکي کسان په نړۍ کې په شکرې ناروغۍ اخته دي او هر کال 1.5 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅافي سفر په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، جان کیری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگټن پوست په وینا کیری د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب 3 میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت ته رسېدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې ده چې روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگټن پوست په لیکنه کیری له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل، ډیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په ډیموکراسۍ کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټي کېنوي خو طالبان ځان پیاوړی کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سره لیکلانې د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډېر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه دی. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قمندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال یې له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه رنګینه یې کړو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د باسچن په پوځي اډه کې چې پخوا په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو یوه مهمه اډه وه له ښاغلي فقیر سره مرکه کوله، سرتیري د هغه د قمندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کېنولو او د ایښودل شوو بوټو او ونو په پالنه لګیا وو. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله 4 میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملاً حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 414 له جملې 2 په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او مساکلا په ګډون 3 نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي ځاځي څرګندونې راخیستې چې ورځپاڼې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کېنولي ویني دا هغه ولیدي چې د په 2004 میلادي کال کې کینولي. زازای وای کله چې دا ونی کینولي امریکایي سلاکار ورته ویلو چې څه کوي، د دومره ورته ویلو چې صبر وکړي، داسې ورځ به راشي چې د ملي اردو سرتیري تر سیوري لاندې کینی او نور په خپلو بارکونو کې ایر کنډیشنونو ته اړتیا ونه لري. د نیویارک ټایمز په وینا نوموړی چې د یوې دنګې او غټې ولې تر ډډ لاندې ناستو له لنډې چپتیا وروسته یې وویل، دا اوږده جګړه ده، اوس پوهیږي چې هغه وخت د څه غوښتل چې ووایي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په یو ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې ښځینه ښوونکي نه لري او دوی زړه نشه کوي چې خپل لوڼې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته ولیږي. د پوهنې ریاست په دې اړه څه چاره سنجولې ده؟ د معلوماتو لپاره ورځو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې. د رښتینی صاحب، سهار په خیر. څه علت ښوول سوی د ښځینه ښوونکو د کموالي یا هم نشتوالي؟
سالی صاحب ساسو ویدون کو هم سار نکمرغه کندهار مجموعاً ولس ولسوالی لري چې درې ولسوالی هیڅ څو دي نه لري او له پاتې څوارلس ولسوالۍ څخه یې نه داسې دي چې هیڅ شبینه زده کوونکی نه لري. ښار ته نږدې ډنډ دامان ارغنداب میوند سیمبل لکه جړې ولسوالۍ کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم ښوونځي ته ځي خو په پاتې نورو ولسوالۍ کې والدین زړه نه شه کوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې په ولسوالۍ کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړې په وړاندې خنډونه دي. دوی وایي چې د کندهار په شپږو ولسوالۍ کې ښځینه زده کوونکي درس وایي خو چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر نجونې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي دي. البته غورک میانشین خاکریز رګستان معروف نیش تختپل شراواک پنجوایی شاولیکوټ او ارغسان هغه ولسوالی دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکي او ښځینه ښوونکي نه لري. په ځینو ولسوالیو کې چې کوچنۍ نجونې ښوونځي ته ځي خو چې لوړو ټولګیو ته رسېږي بیا والدین له ښوونځي څخه باسي. په دې اړه دلته موږ د یو شمېر ولسوالیو د پوهنې د رئیسانو البته مدیرانو سره هم خبرې کړي دي. د ارغسان ولسوالۍ د پوهنې مدیر وایي چې په ارغسان کې یو سل لس نجونې ښوونځي ته تللي چې شش کال یې یوه هم نه ده زیره سوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. دومره لکه مخکې چې مې اشاره وکړه وایي چې والدینو دوی له ښوونځي منع کړي دي او دوی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته هستوي خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي بیا د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر له ښوونځیو باسي.
د ازادي راډیو خبریال په کندهار کې د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو پر ستونزو معلومات راکول. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ورکو ازنه د لټې پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
خبریاست د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په غاړه د یو لری شارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د څیړونکو او ساينس پوهانو پام ځان ته اړولی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د ایتالیا په دغه کوچني ښار کې چې آسچر ویلی نومیږي 300 داسې کسان شته چې عمرونه یې تر سلو کلونو اوښتي دي. امریکایي او ایتالیایي څیړونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دې وی چې په دې کوچني شارګي کې ولې 300 تنه تر سلو کلونو زیات عمر لري. په اسچر ویلي کې چې د اوسیدونکو شمیره 2000 تنه لري د زړه او هيري یا الزایمر ناروغي ډېری لشي دي. څیړونکي وایي په اسچر ویلي کې دوی د جنټیکي شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څیړي او د دې اوږدمهاله څیړنې پایله به کېدای شي په نوره نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د اسچر ویلي اوسیدونکي چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي د کب غوښه او زیتون ډیر خوري. دا دواړه د مدیترانې د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري. د اشرویلی اوسیدونکو د روزمره سبزی هم په خپل خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبی ډول پلی تک زیات کوي او پر غونډیو خېشي.
نو تاسو هم کولای شئ چې د خپل صحت د شوالي لپاره ځینی دغه لارې چارې عملی کړئ. په کونړ کې معلولین وایي چې خپل حقوق نه ورکول کیږي او تل ورسره په دولتي یا هم نه دولتي ادارو کې د مور میرې سلوک کیږي. دوی د خپل غوښتنو مطرح کولو د پاره پرون په مرکز اسدآباد کې لاریون هم وکړ. تفصیل در هله انوري په راپور کې.
د معلولینو اتحادی مرستیال شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته وویل دولتي چارواکي ورسره تل توپیریز چلند کوي.
باید دیو خپل حق ورکړي. دیو خپل وطن باندې قرباني شوی دی. خپل خواږه خواږان دامونه د لاس ورکړي. دند دولت چارواکي موږ ته په بد سترګه ګوري.
د غونډي یو بل ګډونوال معلول وویل په کونړ کې ګڼي خیریه مؤسسې کار کوي. د دې په ځای چې معلولینو او بیوسو کسانو سره مرسته وکړي د مرستو د ویش پر مهال د بډایا او قومي مشرانو نمونه لیکي.
زه قاری جان احمد د کونړ ولایت د مالین د ټولنې خدمتګار. دغه چې زمونږه معاشات په خپل وخت باندې راکول کی د کار په قانون کې چې څومره حق مونږ ته راکړل شوی دی او نه د بیر غوري په کارو کې مونږ ته کار نه راکړي. په خیره کارونه کې بیت المال په موادو کې به یو شي کې مونږ ته کومک نه کوي.
په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ازادي راډیو ته وویل دوی هر یو معلول ته په خپل وخت خپلې تنخواګانې سپاري.
تقریبا د 200 کسانو حواله د معلولینو ترتیب کړی ده چې دغه 15 ورځو کې به بانک ته لاړ شي، هغوی خپل معاشات د بانک نه اخلي. موږ ته تقریبا 30 میلیونه افغانۍ را رسېدلي دي چې په نږدې وخت کې 15 ورځو کې به دغه د 200 کسانو معلولینو حقوق حواله شي.
هغه وویل د مرستندوی مؤسسو مشرانو سره به هم خبرې وکړي چې په مرستو کې د معلولینو حقوقو ته پام وکړي. په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په زرګونو کسان وژل شوي او له دې زیاتو د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې اوس د بېوسۍ ژوند تیروي چې د دولت او مرستندوی ټولنو پاملرنې ته زیاته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
له هلمند هدایت امین ادیب په خپل پیغام کې لیکلي د غوث ملاتړ له ماموریت نه هیله کوو چې په هلمند کې له ډیرا قواو سره هوایی او ځمکني مرسته وکړي چې له لاسه وتلي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو ونیسي. د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه نصرالله لیکلي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو بیې ډیرې لوړې دي، هیله ده دولت د نرخونو د کمولو هڅه وکړي. محمد روشن له غزنی لیکلي افغان مشران باید د سولې لپاره زیات کار وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي حکومت د اورزګان له خلکو سره چې وروستیو سیلابونو زیات زیانمن کړي مرستې وکړي. بل اورېدونکي لیکلي د داعش ډلې غړي د اټکر ولسوالۍ د غرونو په لمنو کې اوسېږي، خلک په بیره کې دي. عبدالحنان قادری لیکلي سولې ته هر افغان خوشبین دی خو پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي او په دې مسله کې خپل تاوان ویني. قیام الدین مبارز لیکلي په سنګین ولسوالۍ کې په 13 ورځو کې سخت سیلاب راغلی و خو مالی او یا ځاني زیان یې نه دی اړولی. رحمت الله راحت لیکلي دي سخت کار په هلمند کې ډېر بارانونه وشول او ډېرې ځمکې په خړوبې کړي.
دا واستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو بلوچستان ته. په دغه ایالت کې د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوڅو د کورنیو غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل شویو شاوخوا 150 تنو مړي د کوټې دولتي روغتون ته وروړل شول. دوی وایي چې دا د ورکو بلوڅانو مړي دي خو د پیژندلو وړ نه دي. نور تفصیل د کوټې د برکو میخیل په راپور کې
د کوټې دولتي روغتون ته پرون د شاوخوا 150 تنو مړي راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوي وو. خو د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ وایي په اوسنیو عملیاتو کې هسې د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کېږي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوڅان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته ووایي چې دوی وسلوال بلوڅان په عملیاتو کې وژلي دي.
روزانه
په بلوچستان کې هر ورځ خراب شوي مړي غورځول کېږي خو حکومت ادعا کوي چې دا د خپلواکۍ غوښتونکو مړي دي چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوي او خلک پکې وژل شوي دي، مړي ورک بلوچستان پیژندل شوي دي. د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ د یکشنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنیو لغړیو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنۍ احتساب پیل کړی دی. زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي خو نه راخوشي کېږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کېږي. د دې درې ورځنۍ احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوڅ نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامل قبیله ده چې وای نکای الیاس غربن گلزای لډیرو کلونو راهیسه په مرمز ډول ورکسو وای دی.
آج می اپنی دادا کی بازیابی کی
زد خپل نکد خلاصون لپاره د لوژې په احتساب ناشته يم څوار لسکاله کیږي چې هغه په جبر ډول تشتول سوې دی. زد انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نکاح او نورو ورکو بلوچستان د خلاصون په برخه کې خپل رول تر سره کړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکر د ورکو بلوچستانو لپاره د رخ پورته کوونکي سازمان د مشر دغه اداره دوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بې ګناه خلک یا ورک بلوچستان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکۍ غوښتونکو په کیمپونو کې وسلوال فعالیت کوي خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوچستانو لپاره د رخ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوچ او د یوه ورک بلوچ ځوان ذاکر مجید بلوچ خور فرزانه مجید له 56 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پرس کلبونو مخې ته پرلپسې احتسابونه وکړل. خو دا مهال هغوی د ورکو بلوچستانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د رخ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له 2 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په احتساب لاس پورې کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدل سي. خو ستنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی ناوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړې مسؤل عبدالجبار قهرمان وایي کمزورې مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې یو ستر خنډ دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک د رغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. په پام کې ده چې سلما بند پر روانه غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. جانکیری بانند د امریکا د بهرنۍ چارو د لومړني برحاله وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اول اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچا سره خبرې ونه کړي. د روسیې هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. پناه غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنه کول شوه چې د مقدونیا او یونان تر منځ له موانعو تیر شي. او په یمن کې شیعه حوثي یاغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 10 له نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونې د پاتې راپورونو برخه ده. د زابل بزګران وایي چې د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدمتونو څخه به برخه پاتې سوي دي. دوی وایي چې د دوی په نامه زیاتې مرستې اخیستل سوي خو دوی ته نه دي رسیدلې. د زابل د کرنې رئیس په دې اړه له خبرو ډډه کوي خو د اوبو لګولو رئیس وایي چې ناکافي امکانات یې په وړاندې لوی خنډ دی. تفصیل د مم صادق رښتینی پر رپورټ کې.
د زابل اوسیدونکي وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح شوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار، هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه.
سر یې څه نه دی کلي خالي زموږ نومان ویلي کې بادا دی په خپل نامه باندې یو سي جامو لیدلې نه دي. دا درې څلور کاله کېږي دغه نومان کل کېږي بادا دی په خپل نامه
خلاص. ما سره په جیب کې واري زره سره ستا نورې مو کړي دي ولایت مو ولې دي خو تر اوسه پرې چا زموږ سره همکاري نه کړي.
موږ نه راځي غیر مستحق خلکو تر کل کېږي. یو چا ته دای فکر نه در کوسي چې هغه مستحق دی دغه زمینداری هغه یو کوي.
د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې زموږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همیشه د هڅې کړي دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ ورسره لاس په ګرېوان یو هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته باندې بوځي.
د زابل ډیری اوسیدونکو په بزګری او دمځکو په کرولو مصرف دي، خو کرین ته نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړی دي.
زیندر سنگ مجبور دی آزادی رادیو دی ایپ ایم موجو کی سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1299 په ټول افغانستان کې صافه واضح هم اوریدلی سئ. که د انټرنیټ اسانتیا لرئ کولی سئ چې زموږ خپرونې د آزادی رادیو پر ویب سایټ واورئ چې ادرس یې آزادی رادیو ډاٹ کام. د ورکو عزیزانه د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد د توغندیو پروګرام د خبرو اترو وړ نه دی او تهران به په دې اړه له متحدو ایالاتو سره بحث ونه کړي. محمد جواد ظریف دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغې وینا په ځواب کې کړي چې ویلي وه د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل لپاره واشنگتن خبرو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر متحدو ایالاتونو تور ولګوي چې پر ایران په داسې حال کې بې بنسټه تورونه لګوي چې په سیمه کې د امریکا متحدان د داعش ډلې ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیرې مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړې او ویې ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغې موافقې له مخې چې تیر کال دوبه یې له لویدیځ سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات په رښتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري، پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي و امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری د پنجشنبه په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي و چې د دې مسلې په اړه د سوله ییزو خبرو پلویان دي، خو کیری دا یادونه هم کړې وه چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همداراز پر متحد ایالاتو تور ولګوه چې پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي، په داسې حال کې چې د ده په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي، خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قبله زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخاو بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې په خپل وخت کې به تاسو ته درول ورم. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 11 40 115. تاسو له ازادۍ راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران اوریدونکو، ازادۍ راډیو ته یو ایمیل زموږ ګران ورور شاه محمود وطنجار رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داود زوی، د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا 20 ورځې مخکې د تاسو د راډیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه هکله معلومات لرئ نو په لندنی برېښنالیک کې موږ ته راولېږئ. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د نصر الله په هکله داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسې دغه برېښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په هکله څه معلومات ولري، دوی کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زه به د برېښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په هکله معلومات دروستوم. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043 1. یو ورې بیا وایم: 00002043 1. همدار است تاسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00 42 02 21 12 1 1 15. تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی، السلام علیکم. زه سید احمد وفهم علیکم د شایسته تاریخ نورت خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. زما د اکا زوی ورک شوی د محمد نبی په نامه دی چې 10 کاله عمر لري، شنه کالي یې پسند دي، 2 فټوان ورسره دي، سپینه خولۍ یې پر سر ده. د هلمند ولایت موساکاله ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کار چاته د پاره معلومات وي ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 0015 50 68 80. یو ځلې بیا: 0015 50 68 80. وسلام.
زما زه حسد الله د هلمند ولایت زنګ ولې دی. زما د ټلیفون شمېره ابل ورغلطه وه. زما دا پیغام دی چې زما یو حق شي نه نظر ما د خونه نه دی چې د جلال محمد خان اخون زوی دی. یو لس د اعصابو تکلیف لري، دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. هر چا که په دغه اړه زما سره معلومات ونیسي چې پیدا شي، دا د ټلیفون شمېره ده: 0 1 0 3 9 4 1 1 4. بیا تکراروم: 0 1 0 3 9 4 1 1 4. دغه اړه که هر چا دغه معلومات موږ ته وکړي، د هلمند په ولایت کې موږ د ګریش په ولسوالۍ کې بیا خپل خدمت ترلاسه کولی شو. سلام.
بلی، السلام علیکم. زه شمس الله رحمی خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د حیدرآباد سیم. زما د ماما زوی د 14 کاله کېږي کور ته نه درک بي. د پلار نوم یې نیلا کاوی او د مرور نوم یې فردل دی. هر مسلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 1 0 0 8 10 8 10. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 0 8 10 8 10.
السلام علیکم. دبایا زه علاجات خبرې د پاکستان منصرې نه خبرې کوم. د محمد عیسی زین د سرچی د ولسوالۍ. زما یو ورور تقریبا
السلام علیکم زامنگل پروان در ولایت سیگرز ولس ولی سیدین که اینجا یا ماما من جنیوم محمد صبر شپا کلاکی گذریز سینیه نظره کشل ایزه پهار هر مسلمان رو تک ما معلوماتو سی مونگتا پدا شمیره هاری کم سفر واویا نسو پینزش پیتا تزار و پینزا شمارا و زبدیات کلان سفر واویا نسو پینزش پیتا تزار و پینزا السلام علیکم
وای ورور دی ندرک دی نن جمع گل دی اتک کال کی اس ندرک دی سرغندا ول سوالی نہ کتوک معلومات را کی زو زرا غنی شرم اور کور کی زمانم ور دی بل ورور نو مخان دی بل ال ال خان دی یل سل میرا دا تان سپر ہوا سپر جانا تری سپاس تری دو سپاس نہ رزا یو بل اس میرا دا سپر ہوا سپر یا ہوا یو دری
ہلو السلام علیکم زاب لازی دہلمن ولایت گرم سیل ڈول سوالی خد آزادی کر اون کو کا سلام وائم رمایو ماما دے بسم اللہ پنام دے دفلار نم غلام سخی دے دہلمن د کجکی ڈول سوالی د گنمریز وسیدون کې دې دیش کال کې چې ورک دې د دپه اړه هر څوک چې معلومات لري ما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر آیاش پرستو یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر آیاش پرستو یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا وسلام
او د خدای لپاره دا هر وخت ټلیفون تر کوم زما زوی شپاره چې میاشتې کېږي چې ورک دی د دې د لاسه کوم نه پاکستان ګیم ډېر ستړی یم افغانستان پاکستان ګر وچ دی که چېرې سر د راډیو له لارې خدای پاک را پیدا کړي زما زوی زه جام کیم نه میږم نه شم والله که خبر کوم زما زوی بارم نه میږي د څورلس کال دی شپاره چې میاشتې کېږي چې شم والله که څه نظره کې سوی دی د ار وسل ما ورور که دا خواست کوم چې د ده په اړه معلومات ورکوي عجب کریم زمانو دی زمانو عجب کریم دی زینم بارم دی رسیم والا کس خبر کوم که آر مسلمان ورور دی بجی آر معلومات چیو در بارم پا آره چه شفار اسمین که دی شورک دی سوال اسکال دی در بلده کن شدن که دی نو پا دام شمیرو دی خدای در رضا در پاره زمان سر تماس وونی سی شفر آگیا جوش نتولیش تنزو سوا ووش بیتو بلش مره در رسیم در خدای در پاره شفر آگیا دو آگیا جیمش یو سلو سلور جیش خدای می دنیا و آخرت آباد که خدای می آره که رسم بخه اول کار در دیو کارکمون که توایم بیر طول متوانه توایم سداغ امرکه که زمان سر در خدای پاره کومک وکی اجاز مکنم زمان نم دی در بلده کس خبر کوم رشم بلده کس او دوزونیم بارم دی شبار اسمه جنکی دیش در گوره سن ادرک سویدی
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د دوه کاله راهیسې لا درک دی. هر ورور که د نعمت الله همت په هکله معلومات لري او یا هم دی خپله زما غږ اوري نو د اسلامي اتکې له مخې په دې رسنې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نهه سوه اته سوه څلور اویا او له هلمند څخه ورک شوی دی د نادعلي ولسوالۍ بابا جی دا لکیت
قاری سخیدار نمیږي چې تقریبا عمر یې 18 کال دی او پسند کې شین خال سپین پوسه الګ ته جګوندي تقریبا دا 15 میاشتې کېږي د سیاسي ولسوالۍ نه کندوز ته راغلی دا دوه کاله کېږي نادارا که دی مونږ ته معلومات نه څه کار انډول ته معلومات وي او یا په خپله دا اوري مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 یو دیا سلور شپتا بلش ماره دا سپر و سو پینجا تیا شتوب چلیو شاتو چلیو دریه یا دازما دا رو لمبر افغانستان لمبر دی
دی ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره دی دو شنبه دی سهار پا اتو بجو که واوری
مایا دا که از یو وقتی من حالا نظر دیدم من دلش کال دیگه پر نمی‌مانم نظر فی دپلارون یارم احمد شوی هر چه اشیا که بوده وش میاره جزم سر تماس می‌نیست ابری کال که چه وقتی من در کنار راست خبر کنم سپر آیا وجهش سپر اتلاس سوارلاس میاره و بیاد کارم سپر آیا وجهش سپر اتلاس سوارلاس من نه هر چه اشیا که داشت میاره جزم تزگو
زادی رادیو کار کوم که سلامونه وام در روزگان ولایت چرشنو ولسوالی نه د سره پلنکم بسم الله خبر کوم زموږ د کورنۍ دوه مرګ دوه ځوانان نه درک دي یو د موسی جان په نامه دی یو د جمعه خان په نامه دی موسی جان په نامه دا 25 کال کیږي چې نه درک دي د جمعه خان په نامه دا 15 کال کیږي چې نه درک دي هر چا تک معلومات وی مستدی په دغه شمیره باندې رنگ وی سپر و سپر پینزه شپر دواره و نه دواره دریه دریه درنا شرنی به ترلاسه کی و سلام
السلام علیکم غفر خان جلیم پکتیان نمایو کاکاره دونیم کاله کیگی سی برک نراسل نمیگی که دو پاگر شد معلوماتی ما تا دی پدیش میرا اڑیکون سی جازه دیم ترلاسه کی خپر سپر و سو شپگ نبی وسو پنځوس دوه سوه دوه څلوېښت بله شمېره ده صفر څلور وړې و صفر یو څلوېښت اتا دی بله شمېره ده صفر اووه اویا دوه اویا اوولس پنځه سوه شپېته ازادي راډیو زنده باد په غونډه پکتیا کې مخه دې ښه
زما نوم عبدالله دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم زموږ پلار بچر وفات شوی دی زموږ مور چې راوت کړې ده د دې سوم وته خپل وطن نوم ورک دی ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت اوس موږ ته دارا کوچ دغه د پلار نوم یې سهربار دی د ورونو نوم یې اسلام علي بلا دی او موږ ته اوس داراک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو هېڅ داراک نه ورمالمېږي او دغه شمېره چا ته معلومات چې زنګ یې راوي صفر اویا پنځه سوه شپږ شپېته پنځه اتیا څلور نوي
السلام علیکم زما نوم دی اندر الله د پروان ولایت اوسیدونکی ما زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0999 543 1530 بله شمېره ده 0909 08 215 والسلام با احترام
نما یو ورځ شوالی نه نیږي د شول کال عمر لري یو کال کې نه بدا کوي په جبه بومبې ار مسلمان دوه کمال نه کوي په دغه شنه د ځنګ اتوي چې پر و چې پر شپر ات د دې یا پینز د ات د شپر د ات د ات په ټول ټول شمه نه لرم چې پر و چې پر شپر اته درې پنځه اته شپږ دی اته
السلام علیکم زما الله دې صاحب ول صالح تر خلک کلی نه خبره کوم چې ما یو رګه په نوم دی اڅکزی لا یا بیا یو یو نیم بیا څه کې نه دره کسب ده کچا ته معلومات وي په دغه شماره دی اړیکه ونی سي سفر واویا اته سلام سلو سلو بیارلس بل څه مې راده سفر وسوا تینځاتیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د ژوند رنگونه
فلا کونډه په کور کې مثلا څو بچی تاته د لغاندی
په کور کې مدوال ورګانی دی فیلان دوه میزمن لی څلور نفر یو خپل پینځنه
خرص مصرف ټول تاسو په غاړه
خرص مصرف ټول دی مو په غاړه
بیا څنګه دا برابرې تصویرې چې نه سیم کولای به چی خوړی
دی او مینات تیر و دی بل مینات پروسا کول مې یو کور کې کار کو یو قاضی و غلار ترکیه ته دلته چې لازم تم را ته ډونګي غم را ته ډونګي غم خو په سل رقم یو خپل شای برابر وو
په کوم وخت کې تدیر زیات به جګرخونه خپل اولاد ته دی
زه په داسې وخت کې جګرخونه چې کور ته مې ګورم چې کور کې مې وازه خرابې د کور کرار افسی د کور نه په خراب سی زه د خپل اولاد د خپل ځان ته زوري
د سې سويچ کوم وخت هیڅ شي نه په لوګه باندې ویده
څه او په میاش کې دوه واریم شوي درې واریم شوي څلور واریم شوي په تند وی داسې وخت راغله چې اورچا مې نه پیدا کړی چې چا جوش کې اچوم چای دم
خپل خپلوان به مرسته نه سره
کوي خپل خپلوان ټول لو یو لبل بتات ورونه نه لرم څلور ورونه مې او څلور ورونه شهیدان شو نور داسې څوک دې موږ نشته یا وراره لرو نو ورور چې نه یو وراره دې چا پروانه لري
کله دې خوان ژوندې او هغه وخت دې ژوند سره کوم وای
خوان مې چې ژوندې نه خو ژوند خوان دونه نه پری خودم مره سوري تل سوري ما
څنګه مرسا
شهید چې په جلیس کې
تا ویل چې پیرکی په خای کنه
او
پیرکی په خول دې چیرته زده کړی ک څنګه
دا پیرکی په خول مې زده و په کور کې کول هغه کولم خو اوس مجبور یم دغلته کوم
هر ورځ به څو پیرکی په خای
هر ورځ خود ته په خو چې پریم دی سل دو سو یو نیم سل داسې په خو چې دویم فری دی
بیا په څو خرڅو یو پیرکای
یو پیرکای دلته په 100 روپۍ خرڅی
خلک یې اخلي بیا څو ستاسو
اخلي هو
پیرکی په خول درته سخت نه دی په سر دی نه درد کیږي
درد کیږي په سر مې داسې درد کیږي سبوی چې نو سم ته بیګا پوریم داسې وګتګي فقط تو به نور چې خرم امن بیګا چې کور ته لاړش نه لاس دی مو نه پخې دی مو نه ځان دی مو سبا میشي نو مجبور یم سره کوم
په حالت کې هم څوک نه پریدي چې دلته
کې حالت کې هم څوک نه پریدي داسې خلکو خبرې تیرو چې دغه خبره په وخت کې موږ داسې خلکو سره غږیدونه روړیم نو ور سره خوړه و دې دغه خبرې موږ تیرو
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا
د زینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د زینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چې په خې دل ما درته و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر در قسمت ستور و مختوا نمسل و می بخا هارون لدرنا نندیا شیر تپنا را وڑی